السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2022 کال د فبرې د میاشتې 19 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو پخبرونه کې مو هرکلی کوم. پخبرونه کې د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د سیند صوبې په واکمن پیپلز ګوند د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي نن د پیښور پر پولیس تاړه د لاسي بم په پیښه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې قائل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرین د حمله فیصله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د غورزنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد مقدمه ختمی کړي او هغه د زندان آزاد کړي. بیګا په کراچۍ کې د سند سملې د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پر شپږم ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې پښتون ویل چې پیپلز ګوندې د مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد ته د تلو مخکې د دوی غوښتنې ومني. پښتون ژغورن غورزنګ د فبروري پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړې ده، خو د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 13 په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پر امنه احتجاج ته په درنسترګه ګوري، خو د علي وزیر خلاف مقدمه په عدالت کې روانه ده او دوی د ختمولو اختیار نه لري. چارواکي وایي نن د فبروري پر 19 د پیښور پر یوه پولیس تھانه د لاسي بم پیښه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي. د غبري د پیښور د 50 سیمې پر پولیس تھانه شوې دي. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن د پیښور ست میډیا ته ویلي چې دغه حمله د نامعلوم کسانو لخوا شوې ده او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. سي سي پي او عباس احسن ویلي ژوبل پولیس ته خار لډیرډنګ روختون ته رسول شوي دي او حالت یې له خطر بهر دي. بلخوا په سي سي ټي وي فوټیج کې خاودل شوې دي چې یو تن د پندو پر پولیس سټیشن د لاسي بم حمله کوي. د پیښې وروسته د غټانې ته د بمونو د ناکار کولو عمله یا بم ډیسپوزل سکواډ هم رسیدلی ده. سي سي پي او عباس احسن میډیا ته دا هم ویلي چې د عمومي خطر له وجې د 1300 ورځو نه د خار د ځینو پولیس ټانو امنیت سخت کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي ک حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قامي سملې کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دی به مقابله کوي. عمران خان دا خبرې پروند فروری پر 13 د پنجاب په منډي بهاودین کې ویجلسي ته په وینا کې وکړ او زیات کړه چې دا لوی غلطي و چې په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د تلو اجازه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو د فروری په لومړی اونۍ کې ویلي وو په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک دایروي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه روختون کارکونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي. د فروری پر 13 د میرامشاه د سرکاري روختون کارکونکو د خپل احتجاج پر مهال ویل چې لتیرو دوه کلونو راهیسې د روختون کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي چې له وجې دوی د مالی ستونزو سره مخ دي. په دغه روختون کې د صحت محکمې یو کارکونکي عامر محمود وایي
زه چې برتی شوم ونیستان خې وچره دل ایګ نه بعد چې دای روغلو په مو باندې د سیلری سٹاپ کړلایم. په دا خبره سره چې توستر مینیټ یی بیا انا بر دای ور چکښولو تاسونه تنخی ریلیز کړي میشتن خې ایسا پیره باندې.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر حفیظ مشال ریډیو ته د فروری پر 13 ویلي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډایرکټر جنرال په امر 300 ملازمین له دندو لرې کړل شوي دي، ځکه چې د دغو کسانو په برتیانو کې مسلې په ګوته شوي وي نو ځکه یې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې قانع دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ پر یوکراین برید وکړي، خو زیاتوي چې دی لا هم سفارتي حل لارې ته هیله مند دی. بایدن پرون د فروری پر 13 په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل لا هم دې شیبې دی قایل دی چې ولسمشر پوتین په یوکراین د برید فیصله کړې ده. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي اتحادیانو سره تر 15 دقیقو ټلیفوني کانفرنس وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بعد د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د فروری پر سلی رښتمه په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه ونیسي. بلخوا روس وایي چې دوی په یوکراین د برید پلان نه لري او امریکا هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. او بل خبر دا چې نن د پاکستان سوپر لیگ پی سی ایل په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو کې د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې د خپل پرلت په اوم ورځ د سند له حکومت بیا غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر دې را خلاص کړل شي. د میرام شاه هسپتال روغتیايي کارکوونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي.
مو باندې د سیلری سټاپ کړلایم په دا خبره سره چې توستر مینیټ یی میشتن خې ایسا پیر باندې دا پرامن احتجاجی میرو هټم پیر ویچې سه پیر دې میش پیس لپینا او دې میر بقایاتن خیر غلی نه وی.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې وړو کاروباریانو لپاره د مرستې په خاطر قرضې اعلان کړې دي. تاجران وایي د قرضې شرطونه دې ورته آسان کړل شي.
چې څومره واړه تاجران دي دا غیر څومره نقصانات شوي دي خصوصا په دې لاکډاون کې. نو زما حکومت ته دا اپیل دی چې دا څومره د هغې شرایط دي دا آسان کړي.
په سوات کې د وژل شوي خبریال موسی خانخیل د دیارلسم تلین په مناسبت غونډه کې په پاکستان کې د صحافیانو لپاره د کار په ماحول خبرې شوې دي.
کوم کل وختي صحافیان چې دي هغه کارکون صحافیان دي د هغو تعداد کې اضافه شوې ده. نو موږ صحافت ښوده موندله زموږ د دغې صحافیانو د حوصله افزایۍ لپاره په کار داره چې صحافیانو هلته کې تحفظ یقیني شي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکښ علي وزیر خلاف د مقدمه ختم کړي او هغه دې له جیل نه خوشی کړي. نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي پرلته په اووم ورځ په وینا کې ویل چې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د اسلام آباد په لورې لانګ مارچ کوي. نو په کار ده چې دوی اسلام آباد ته د تللو مخکې د دوی غوښتنې ومني. پښتون تحفظ موومنټ د فروری په 14مه په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړې. د سند حکومت وایاند مرتضی وهاب د فروری په 13مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پورم نه احتجاج ته په درنسترګه ګوري، خو د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر خلاف د مقدمو د ختمولو اختیار ځکه نه لري چې دا کیسونه په عدالت کې روان دي. پر وزیر په دریو مقدمو کې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو د پارولو تورونه دي چې غیر دوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ ښار کې د سنی اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورني غورځنګ احتجاجي پرلته د فروری په 13مه د غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ وکړو چې د علي وزیر او نورو په ضد مقدمه دي بیرته واخلي.
د علي وزیر حنیف پښتون، اویس عبدال، فهیم دوی کې شي د خبره ورسیږي. هغه ته هم موږ دا وایو ډاډا اوسئ، ستاسو کام ستاسو ملګري هیڅ بېننګ نه دي. د سمندر دې خوا مو یاده ده، دې خوا دي هغه خوا یاده وي، هغه خوا ستا د فارغ تاسو رخلاص ول هم ضروری دي چې زمون مقاصد اهداف دا زمون کوم قامي اهداف دي ترغو پر د تک د پاره دا سړی دا زمون ملګری دي خپل ملګرو نن کو غیر پاره رخلاص وو.
منظور پښتون ویل چې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوي. په کار دا چې پیپل ګوند اسلام آباد ته د تلو مخکې زمون غوښتنی اومني. هغه په پښتنو غږ وکړو چې د خپل قامي مقصدونو نه پشان شي.
دا بار بار کله زمون ملګری نیو کله شهیدان کول دا هم اکثر د دېګ د پاره کیږي. اصل مسائل چې تاسو په خپل خاور خپل اختیار نشته دی، نه د خپل مدنیات باندې نشته دی، نه د خپل وطن باندې نشته دی. تاسو تر ټولو لوی مسله دلته د غلامۍ مسله ده چې د دې نه تاسو نه واوړي. په دغو مسایلو کې تاسو شخ کې او تاسو د خپل قومي اهدافونو لري وساتي.
بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 13مه یو ځل بیا د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې سن حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد مقدمه بیرته واخلي.
جب کیس فائل ہوتا ہے اس کیس کو ختم کرنے کا اختیار حکومتوں کے پاس ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، عدالت میں سب جوڈس ہے، عدالت سے رجوع کرے۔
دیوائی چکلا قضیہ جوڑ شی دا حقے دا ختمولو اختیار دا حکومت سخا نبی، قضیہ پا عدالت کے روانہ دا، دا عدالت سخا دے رابطہ اکڑی، منگ دا حقوی احتجاج تا احترام لرو، حقوی دا پرامنا احتجاج حق لری، خوب عدالت کے دیخ پلا بے گناہی ثابت اکڑی، نو عدالت با دا قضیہ ختم کی، مقدمہ با ختم شی،
عدالت اس کیس کو ختم کر دے، کیس ختم ہو جائے گا۔
کراچی کی دا احتجاجی پلت چی دالی وزیر دا خوشی کی دو سرا پا کراچی کی پختنو تا دا ورپی خو مسلو پاڑا دا پروری دا دیالسم رحسی پیل شوی دے، ہر رزوتا پا گنشمیر کی دا خلکو دا راتک لڑی روان دا، دغا احتجاجی پلت تا دا جنوبی وزیرستان سخا دا قافلی سر راغلے دا پی ٹی ایم دا وزیرستان کوارڈینیٹر عید رحمان وزیر وائی چی دا خپلو غختنو لپارا با دا پلت دوام لری،
دا دے درنے شرکت مقصد صرف زمونگ دے چی کدا کراچی پشتون دے، کدا جنوبی پشتون خوا پشتون دے، کدا پیشاور اور دے کا پیسہ وجہ چرتا پشتون دے، نمونگ با دا درد او دا آواز سرا یو کو، مونگ صرف دلتا کراچی کے چراغلی یو، یو خوز مونگ دی مدار مشر علی وزیر و دلتا دا پشتنو دا حقوقو چی کم گٹی دی یا دا پشتون کام کم جوان دے، دا شا جوان دا پارا مونگ دلتا کراچی تراغلی یو۔
د سنی اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت ته د پرورۍ په 13مه د عوامي نېشنل ګوند په ګڼ شمېر کې غړي او پلویان هم راغلي او دغه پرلت ته د هر ډول مرستو ورکولو اعلان کړی۔ بلخوا د پاکستان پیپل ګوند پخوانی سنیټر او د ولس مشر آصف علي زرداري ویان فرت الله بابر دوه ورځې وړاندې په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې سن حکومت دې په پرلت ناس خلکو سره خبرې اترې وکړي او څوک چې د پی ټی ایم په ضد زور کارول غواړي او صوبایي حکومت ته زیان رسول غواړي هغه هم پډاګشي۔ خود پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې تر وسه ورسره سن حکومت یا بل چا خبرې اترې نه دي کړې۔ علي وزیر چې 1300 میاشتو راهسه د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد په کراچۍ کې درې مقدمه روانې دي چې تر وسه په دوه مقدمو کې ضمانت نه دی شوی۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکه
په 4:30 بجو۔ د شمالي وزیرستان د میرامشاه اسپیټال د صحت محکمې کارکونکو د خپل بند شو او تنخواګانو خلاصولو په حمایت کې لاریون کړي۔ د روغتیاي کارکونکو په خبره 300 کسانو ته له 2 کلونو راهیسې تنخواه نه ده ملاوه شوې۔ هغه کارکونکو د محکمې په چارواکو تور پوری کوي چې ورسخه پیسې غواړي او ورته وایي چې لکاره لري کړل شوې دي۔ د صحت محکمې چارواکي بیا وایي چې د معاملې پلټنې روانې دي، خو د هغه په خبره د دوی پرتیانې په میرټ نه دي شوې، نو د پلټنو د پوره کېدو پس به فیصله کوي۔ د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو۔
په میرامشاه کې د صحت محکمې کارکونکو د خپلو بندو تنخواګانو خلاصولو لپاره لاریون کړی۔ میرامشاه روغتون کې احتجاج پر مهال د صحت محکمې کارکونکو وویل چې 2 کالونو نه سلګونه کارکونکو تنخواګانې نه ملاویږي۔ میرامشاه روغتون کې د صحت محکمې کارکونکو امیر محمود وایي چې کله نه برتی شوه د 19 میاشتو تنخواې بندې
انستیزیا ټیکنیشین یا ڈی ایچ او ہیلتھ زچ برتی شو ہم ون استان خے وچار دل ایک نہ بعد چ دای رغلو لو مو بند دے د سیلری سٹاپ کڑلا ہم پدا خبر سارا چ توسٹر منیٹ یی بیا انا بر دای ور چکشولو سونے تن خے ریلیز کڑے مش تن خے ایسا پیرے باندی او ز ہر شیتا تا یوریا ز پ یہ تا وے سارا سزن نیپ تا وے سارا سزن ٹی کرپشن تا وے سارا سد بوگ سبیت کو ز پ ہاوریز دنا دریما دا پورا من احتجاج میر وے ٹیم پیری وچ سے پیری د میش په سلپینا او د میر بکیا تن خیر غلې نه وی
د صحت محکمې یو بل کارکون کې سجاد وای
په احتجاج شنو سیو چې د کلاس پورې تن خې بند کړی دی په لواجا پتا دې د نوم ټرمینیشن ور کړی چې دا ټرمینیټ دی خو پاس خل چې میش سره کې نیر شوی دی هغه په پیسې بند فلوس شوی او میش نه ریپی ډیمانډ شوی دی او میش دې د تریپې نه ور کول هغه په واجا سره میش نه تن خې بند کړی دی لہذا مهرباني دا وشي جایز مطالبات
د احتجاج یو بل ګډونوال ولی ولا وایي چې ډیوټي هم کړي خو تنخوا یې د نه میاشتو راهسې بند دی. د شمالی وزیرستان سیاحت محکمه دغه کارکونکو غوښتنو او تورونو په اړه مو چکله د شمالی وزیرستان سیاحت محکمه مشر ډاکټر حفیظ نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې درې سوه ملازمین دي چې د خیبر پښتونخوا ډایرکټر جنرال سیاحت په امر باندې د ده د راتګ وړاندې له دندو لرې شوي. انکوایري روانه ده، برتی یې په ناسمه توګه شوې نو ځکه یې تنخواګانې بند دي. د پلاټانو پس چې خیبر پښتونخوا سیاحت محکمه کم ملازمین بحالوي یا یې د سره نه برتی کوي نو دغه پریکړه به د سیاحت محکمه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د وړو کاروبار کوونکو لپاره تر 2 لس ارب روپو قرضې اعلان کړي دي. د صوبې د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړان مشال ریډیو ته وویل چې د دغو قرضو مقصد د صوبې له تاجرانو سره مرسته کول دي چې د کورونا وایرس وبا له امله کاروبارونه اغیزمن شوي دي. د صوبې تاجران د قرضو اعلان غوره ګام بولي، خو وایي باید د ورکولو طریقې کار دې هم آسان کړل شي. په دې اړه له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ ته وکشه.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ترمخه صوبه کې د وړو تاجرانو او صنعتکارو ته د روزګار مخ په وړاندې بوتلو لپاره حکومت تر 12 ارب روپو قرضې ورکولو پریکړه کړې ده چې د کورونا وبا له وجې د دوی پر روزګار کم منفي اغیز غورځېدلی دی، هغه تر څه حد پورې کم کړي او خپل کاروبارونه بیا شروع کړي. دی وایي یو روزګار لپاره تر 2 کروڑ روپو قرضه د کاروباریان اخیستلی شي.
دا به وړو طبقو کارخانه دار ته ملاویږي. یو چې کوم پکې لون دی، هغه د خپل مشینری د اکویپمنت تازه کولو لپاره، نوی کولو لپاره دی. او دویم چې کوم دی، هغه ورکینګ کیپیټل دی. ورکینګ کیپیټل مطلب دا شو چې چا په کووډ کې مثلا ورسره پیسې کمې شوي وي او هغوی له کال دپاره پیسه پکاره وي چې هغوی ورسره خپل کاروبار دوباره بحال کړي، نو د کال قرضه ده چې کم کې 0% مارک اپ یا انټرسټ دی، نو هغه خو انتهایی چې کوم دی په ښه ټرمز باندې ده. د دې خو بوس ډیټیلز راوځي چې څوک دی له چې کوم دی کوالیفای کوي، څوک نه کوالیفای کوي.
خیبر پښتونخوا کې دغه ورکوټي کاروباریان د حکومت لخوا دا ډول ګامونه ستایي، خو وایي چې د دوی د قرضو د اخیستو چې کوم طریقه ده، هغه ډیره پیچیده او اوږده وي چې له وجې دوی نه هغه شان ډیر وخت ورکول شي، ځکه روزګار هم پوره ټایم غواړي او نه چې کوم ډیر ضروري کاغذي کاروي هغه په اسانه کول شي. نو باید د قرضو اخیستو دا شرطونه دی ورته بیخي آسان کړي. پېښور اشرف روډ باندې دا وړو تاجرانو یو مشر جاوید خان وایي:
تاسو علم کې دا خبره چې څومره واړه تاجران دي، دا غیر څومره نقصانات شوي دي، خصوصا په دې لاکډاون کې خپل یعنی کاروبارونه بند کړل او په کورونو باندې ناس کم سرمایه چاهي دي سره وا هغه په خپل پټول فیملی باندې هغه خرج کړه. اوس دې وړو کې تاجران سره دومره سرمایه نشته، دومره پیسې نشته چې هغه په مخ کې بزنس وکړي، کاروبار پی وکړي. نو حکومت سره نه چې کم ریلیف ملاویږي د قرضې په صورت باندې، نو زما حکومت ته دا اپیل لې چې دا څومره داغه شرایط دي آسان کړي چې سرکاري بانکونو باندې دوی چې کم د انوسین غواړي هغه هغه موږ ته قبول نه دي، نو برای کرم آسان شرایط کې دي.
ولې پدې اړه موږ کله د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړان او پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دا قرضې سرکاري خیبر بینک ورکوي، نو دوی وړاندې نه هغه ته ویلي اوس به هم ورته د قرضو د طریقې کار د اسانولو ووایي.
موږ خیبر بینک سره خبره کوو، موږ کوشش کوو چې هر هغه طبقه کا وړو کې تاجر وي، کا هغه د سکول ځوال وي، کا هغه صنعتکار وي، هغه ټولو ته موږ داسې سہولت ورکو چې هغه د پښتونخوا معیشت ښه کول د پاره لونز په آسان چې کوم د ټرمز باندې اغېستی شي. په دې چې دی کې د حکومت هم فایده ده، د معیشت هم فایده ده او د خلکو هم فایده ده.
نوموړي تر مخه دا قرضې د یو کال لپاره په نغد پیسې هم ورکړل کیږي او بیا د وړو صنعتونو چلوونکو لپاره مشینرۍ د نوي کولو یا جدید کولو لپاره هم ورکړل کیږي. وړومبي کال باندې هیڅ مارک اپ یا سود نشته دی. ولې دویم کال نه به په دغه قرضو 2% سود اخیستل کیږي، کوم چې د دوی په وینا پاکستان کې څوک هم په دومره کم شرعي سود باندې قرضې نه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. وزیر اعظم عمران خان وای که حکومت مخالف گوندونو د خلاف په اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک راوړو نو دی ورته تیار دی. نوموړي دا خبره پرون د پنجاب په منډي بهاوالدین کې د خپل واکمن ګوند تحریک انصاف د یوې جلسې پر مهال وکړه. وزیر اعظم عمران خان دا خبره په داسې مهال کړې چې د څو ورځو راهیسې په پاکستان کې په دې خبره بحث روان دی چې د حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک راوستو لپاره په هلو ځلو کې بوخت دي. د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو مقصد دا دی چې وزیر اعظم چوکۍ نه لری کړل شي. اپوزیشن ګوندونو د تحریک د بریا لپاره د حکومت د اتحادي ګوندونو سره هم ملاقاتونه پیل کړي دي، خو حکومت وایي چې د اپوزیشن دا تحریک په کله هم کامیاب نشي. دا چې د روانې سیاسي منظرنامې په اړه د شنونکو سره نظر دی، تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که اپوزیشن عدم اعتماد دراوړو نو دوی به په پارلیمنت کې مقابله وکړي.
عدم اعتماد یې اس لیے چاہتے ہیں،
دی وایي عدم اعتماد دوی ځکه غواړي چې زر تر زره د حکومت لاړ شي او مونږ یو وار بیا په څه طریقې سره بچ شو. نو زما نن شریف خاندان ته پیغام دی، تاسو چې څه هم کوئ مونږ هر شي ته تیار یو،
هر چیز کے لیے تیار ہے.
تر دې وړاندې عمران خان حکومت په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ده د خاندان په غړو د مالی درغلي تورنه لګولي او په قامي احتساب بیورو کې اوربندې ځینې مقدمې هم جوړې کړي. د فروری 14 په منډي بهاوالدین پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند جلسې ته وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې ده چې دا د دوی تر ټولو غټه غلطي وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت د علاج لپاره بهر ملته پرېښی وو. نن وختونه د پاکستان په سیاسي ډلو کې په موجوده حکومت د عدم اعتماد راوړو بحثونه یو وار بیا تاوده شوي دي او د حکومت لخوا خپل او ورسره اتحادي ډلې مضبوطول هم شروع شوي. همدا شان د اپوزیشن لخوا هم ځینې هغه ډلې چې په اسمبلیو کې خپل غړي لري ورسره ملاقاتونه شروع کړي. آیا اپوزیشن به وکړي شي چې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد راوړو لپاره خپل نمبر یا د غړو شمیره پوره کړي؟ د قومي اسمبلی غړي او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثنا الله د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د فروری 14 دعوه وکړه دوی دغه نمبر پوره کړی دی. دی وایي هغه شمیره چې مرکز او پنجاب کې دوی ته په کار ده هغه مونږ پوره کړی ده. مونږ اوس په مطمئن حالت کې یو او تر دغه ځایه مونږ رسیدلی یو. تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان یو وار د قومي اسمبلی نه د اعتماد ووټ اخیستی هم. په مارچ 2020 کې عمران خان د اعتماد په 324 رایو کې 178 رای اخیستې وې. د اعتماد د ووټ په ورځ اپوزیشن غړو اسمبلی ته د ورتګ بایکاټ کړی و، ولې یوازې آزاد منتخب شوی غړی محسن داوډ په دغه ورځ په اسمبلی کې د اپوزیشن په اړخ ناست و. د فروری 14 ماښام د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان هم د تحریک د یوې غونډې وروسته اعلان کړی و د حکومت د نسکورولو فیصله یې کړې ده. اپوزیشن به اول د حکومت اتحادي ډلو سره ویني او په اعتماد کې به اخلي تر څو چې د عدم اعتماد لپاره په اسمبلی کې غړي پوره شي حکومت په نسکور کې. دا چې د عدم اعتماد د راوړو او کامیابۍ لپاره ضروري کومه خبره ده؟ په خبر کې د سما ټي وي بیورو چیف او تجزیه کار طارق افاق مشال رډو ته د فروری 19 دغه پوښتنه داسې ځواب کړي
چې یاره کوم مقتدر قوتونه دي هغه چې کم دی د هغې وزن چاړخته دی. دویم اهم شی چې کوم دی هغه دا دی چې د تقریبا 40 شوټونو چې کوم دی د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ فرق دی. دا فرق به کنه سیمه ختمیږي.
د تاریخ افق د اندازې په مطابق اسټابلیشمنت د حکومت نه لاس اخستي او یې تر اخلي. د پی ډی ایم په بیلابیل وختونو کې د بیانونو سره سم دوی غواړي حکومت د مکمل ختم شي او نوي انتخابات وشي. ولې پاکستان پیپلز ګوند نه غواړي چې حکومت د ختم شي او اسمبلی د هم مات شي، بلکې دوی په وزیر اعظم د اتم اعتماد راوړو او د هغه د ختمولو ویناګانې کړي چې ګنې په راتلونکو کې د پدې حکومت کې بدلونونه وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان خبریال حامد میر ویلی چې هغه هیواد د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. حکومت رسنۍ کنټرولول غواړي سو دا غوی په مرزه او خخه دي خبرونه خپاره کوي. نوموړي دا خبره د فروری په 13مه په سواد کې خبریالانو ته په هغه دستور کې وکړه چې د سیمې د وژل شوی خبریال موسی خان خیل د 14 تلین په مناسبت جوړوه. موسی خان خیل په 2009 کې په مټه کې نامعلومه وسلوالو وژلې و. په عین حال کې د سواد خبریالان وایي دا غتیر وخت په نسبت اوسلته د دوی ستونزې کمې شوې دي چې مخکې پسیمه کې طرح غریبا دی. وای چې پسیمه کې خبريالي و د مونډلې خو باید په هغه زینو کې د خبريالانو د تحفظ یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړل شي چې ورته غواخ ور پیښتي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت وای چې دوی د صحافت په ازادۍ یقین ساتي. په پاکستان کې رسنۍ خپلواک دي او په خبريالانو څخه قسمه بندیزونه نشته. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د پروری په 13مه نیټه سواد پر سلب کې د خبريال موسی خان خیر چې کال 2009 کې ناصرګند وسلوالو مټه کې وجلو د 13م تین په مقاد د جیو ټلویزیون په خوانې کارکونکو خبريال حمید میر چې سو واره په بریدونه هم شوی ځای خبريالانو ته دستوري په وړمې کې ویل چې موږ په داسې حال کې د موسی خان خیر تل منزو چې پاکستان کې خبريالانو ته اوس هم غواخره کیږي.
آج هم خپل دوست موسی خان خیر کی 13وی برسی
اور خپل مرګری موسی خان خیر تن په داسې حال کې منځو چې نن سهار په کراچۍ کې خبريال اثر متین په ډزو اشته شوې ده. موږ دغه پیښه بند نه کوو. دا افسوس وړ خبره ده چې موږ د یو شهید خبريال غم راځي کوو او د بل د مرګ خبر راځي. او بیا سهار کې د پاکستان اطلاعات وزیر په اچو دي د ډان خبر په ځین ټویټ هم کوي. حکومت غواړي چې رسنۍ د هغوی د مرزي خبرونه خپاره کړي.
موږ چاته هیں کې اخبارات ان کی مرزي کی خبر لگائیں.
رستا حمید میر ویل چې پاکستان کال 2013 کې د نړیوال ادارې ورلد پریس انډیکس کې معیار 100 دا وخت هغه را کوس شوی او 150 ته رسیدلی.
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کہتی ہے کہ دنیا کے جو 10 خطرناک ترین ملک ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے.
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ وای چې د خبريالانو لپاره د نړۍ په 10 خطرناک هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. او نن په کراچۍ کې یو خبريال وچلې شوې خواست ده چې پاکستان دا نازک حالات وګوري، ځکه که چېرې حکومت د خبريالانو د مسلې د حل کولو کوشش وکړي حکومت ته به د نړۍ په کچه ډېری مسلې جوړ
شي. تو انٹرنیشنل لیول پر آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں.
دستور کے شریک دسوات پریس کلب یونین آف جرنلسٹ مرستیار صدر غبور خان عادل پداغاڑا مشال ریڈیو توائی چی خبریالان تا ستون زشتا خو بیا هم دی سیمه کی خبریالان د خپل کار نه پشاشوی نه دی.
داغه د شهادت نه وروسته کته وګورئ نو د صحافیانو په تعداد کې ډیر زیات. هغه صحافیان چې موږ د سوشل میډیا دغه نه وایو، کم دغه صحافیان چې دي، کم کل وختي صحافیان چې دي، هغه کارکون صحافیان دي، داغه تعداد کې اضافه شوی. نو مقصد دا دی چې خلکو دغه خطرات مطرات چې دي نو دا نظر انداز کړي دي. او کم دغه چې دی صحافت هغه کې لکه هغه خوده موندې ده. او بیا بس دا خبره وکړه چې هم د دغه صحافیانو د حوصله افزایۍ لپاره پکار ده چې حکومت کوټلی ګامونه پورته کړي چې کم ځای کې خطرات او دغه محسوسي کې چې د کسابیانو هلته کې تحفظ یقیني شي.
د سواد پریس کلب گورننگ باڈی ممبر او خبریال شیرین زاده وای چې په ظاهره خبریالان د سیمه کې په آزاده توګه خپل کار کوي، خو باس خبرونو کې بندیزونه شته.
نو دسلا میجر میجر غټي غټي مسلې چې کوم دي، نو پاغي کوم باس وکړو، نو پاغي کې مطلب دا دی قدغه نشته. خو نه اورال د هغه وخت او د وخت زما کې د اسمان فرق دی. زه چې کوم دی نو مطلب دا دی هم خخ کول آزاد رپورټینګ کولای شم، خو بیا هم په دغه دهشتګردي په مز کې منګ راشو لکه د طالبانو د آرمی منځ خبرې. نو پاغي هغه وخت کې بیا لکه مطلب د احتیاط نه کار لې پاګه کې بدته یو دسي منځګړې لار را وباسي چې ستا میسج ته خبر هم مخکې لار شي او الته کې مطلب دا چاته اعتراض هم نه
په دې وروستو کې مرکزی حکومت د خبریالانو تحفظ لپاره یو بل هم د قومي اسمبلی نه پاس کړی چې پکې خبریالانو ته قانوني مرستې ورکولو خبرې شوې. بل خو د پروري په 15 نیټه هم د خیبر پختونخوا حکومت د خبریالانو په مرکز د شهدا پیکټ په نوم 100,000 روپۍ او نور مراتو اعلان کړی. حکومت بیا بیا وایي چې پاکستان کې صحافت آزاد دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه. تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کیدونکې دي لن خبرونه له فرخنده اسد نور. د پښتون ژغورند غورزنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د غورزنګ یو مشر علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي. پیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پر شپږمه ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې پښتین وویل چې پیپلز ګوندې د مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد ته د تللو مخکې د دوی غوښتنې ومني، خو د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پرامن احتجاج ته په درنسترګه ګوري، خو د علي وزیر خلاف مقدمه په عدالت کې روانه ده او دوی د ختمولو اختیار نه لري. چارواکي وایي نن د فروری په 14 د پیښور پر یوه پولیس ټانه د لاسي بم پیښه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي. د غبرید د پیښور د پندو سیمې پر پولیس ټانه شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن د پیښو وروسته میډیا ته ویلي چې دغه حمله د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به مقابله کوي. عمران خان دا خبرې پرون د فروری پر 13 د پنجاب په منډي بهاودین کې وی جلسې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې دا یو لویه غلطي وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د تلو اجازه ورکړې وو. د شمالي وزیرستان د میرامشاه روغتون کارکونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي. د فروری پر 13 د میرامشاه د سرکاري روغتون کارکونکو د خپل احتجاج پر مهال وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د روغتون کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي. بلخوا د میرامشاه روغتون د کارکونکو په اړه وړاندې حکومت ویلي وو چې د دوی برتی په ناسمو طریقو شوې ده، نو ځکه یې دوی اوس مهال له دندو لرې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي دی په دې قانع دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ په یوکران برید وکړي، خو زیاتوي چې دی لا هم سفارتي حل لارې ته هیله مند دی. او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو کې نن د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي کانه دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکو نه په یوکرین د یرغل پریکړه کړې، خو یې ویل چې د لا هم ډیپلوماټیکي حل لارې ته هیله مند دی. دا خبره ولسمشر بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وکړه. مخکې نوموړي له خپلو اروپایي ائتلافیانو سره ټلیفوني کانفرنس کړو، خو روس وايي په یوکرین د حمله هیڅ پلان نه لري. په یوکرین د روس د یرغل په اړه د غربی هیوادونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې ماسکو د یوکرین له پولیس سره نږدې په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي، خو دی لا هم ډیپلوماتیکي حل لارې ته هیله مند دی. جو بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل، له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایډن وویل چې د دې اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلاسمینه کیف چې 2 میلیونه او 3 لک نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالتونه هسې احساساتي بې ځایه آوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بېلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
د افغان ښځو جینکو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي هیوادونو همکارو سازمان له چارواکو سره ملاقات کړي. پرون د سعودي عرب په جده کې د هغه لیدنې پر مهال د افغانستان د بشري حقونو په اړه خبرې شوې دي. په لیدنه کې په دې اړه خبرې شوې چې باید اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه تپوس وکړي چې د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو څومره عمل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو له امله وکو لاندې دی. خو د طالبانو حکومت وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې ورباندې تنقید بې ځایه دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړي. دا لیدنه پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې او لیکي دا لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او پکې ټینګار شوی چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقونو ته په احترام او د ښځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کېدو ته ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړ او تر خوا د معترضو ښځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلې او تر خواهي د اسلامي پراختیایي بانک مسؤولانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړې. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د ښځو د حقوقو په مورد باندې هغه شرعي حقوق ته ژمن ده او انشاءالله زموږ ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي دي. په مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا هم وایو کومه کمی به نه وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او پکې د ښځو وضعیت ته اشاره کړې لیکلي له ښځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې یې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستانه د وتلو لپاره یوه تګلاره یاده کړې ده.
د جنوبی وزیرستان د تنګي بادینځای کلی اوسیدونکي وایي چې د ژوند بنیادی ضرورتونو لکه سړک، بجلی، سکول او د صحت سهولتونو نه بې برخې دي. د هغوی په خبره د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم د پوځي عملیاتو له امله د دوی سیمې او کورونه ړنګ پراته دي خو حکومت ورته پام نه کوي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې تنګي بادینځای کلی ضرورتونو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کیا ورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل لاده تنگی کلی اوسیدونکي ویایي چې د ژوند بنیادی ضرورتونو روډ، بجلی، سکول او د صحت سهولتونو نه بې برخې یي. په دغه برعکس د تنگی بدینځای کلی اوسیدونکي غیاث الدین مشال ریډیو ته ویایي
د تنگی بدینځای کلی یو بل اوسیدونکی موسا خان غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کړي د دوی کلی د ړنګ کړي شوي کورونو موضوع دا هم زر ویر کی.
دوه زره نهم کال چې کله د رای نجات اپریشن وشولي په هغه کې د میشتول کورینه تباه بربوت شول.
محمد
نور ویائی چې د تنگی بدنځای کلی ته د هم هغه سہولتونه زر ورور سوال شي چې کوم د پاکستان نور شهرونو خلکو ته ورکړی شوی دی.
محدود
مشال ریڈیو چې د تحصیل لادا کلی تنگی بدنځای او سیدونکو غشتنې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تاکشې شوې. هغه وویل
تنگی بدنځای ته وزتلې مې یو ځل ویزیت مې کړې دي او هغه نه باوجود هم ان شاء الله چې کله د الیکشن والا پروسس یو سټیج ته ورسیږي نو موږ به ویزیټس کوو. زموږ چې څومره فار فلنګ ایریاز دي نو په پلان کې به ان شاء الله هغه به چې پاتې شو د تنگی بدنځای چې کوم ډیولپمنټ کارونه دي ان ټرمز اف روډز سکولز یا هیلث فیسیلیټیز نو زه به ان شاء الله دی نیکسټ ویک کې به ڈپارٹمنٹس میٹنگ کال کوم. هلته چې څومره پروګرامز دي داغه پروګرس به تاسو ته وکم.
تنگی بدنځای او سیدونکو دا هم وویل چې د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیا چارواکي دا د دوی کلی ضرورتونه پیرا کولو طرف ته د هم زر مخ وروړاوي چې دوی هم په خپل کلی کې ښه ژوند تیر کړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. په پاکستان کې د مذهبي چارو مرکزی وزیر نور الحق قادری لخوا وزیر اعظم عمران خان ته لیږل شوی یو خط کې خواست شوی چې د مارچ پر اتمه دې په ټول ملک کې د پردې یا حجاب روز وګرځول شي. د غورز د 2013 کال راهیسې خزینه فعالانې په پاکستان کې د ښځو د لاریون یا عورت مارچ په نوم مانځي، خو د قادری په وینا عورت مارچ د پاکستان د ټولنیزو روایاتو د اسلامي تعلیماتو پر ضد دی. د دوی په دغه خط باندې د مدنی فعالانو او سیاسي حلقو لخوا په ټولنیزو رسنو او مطبوعاتو کې بیلابیل رد عمل مخې ته راغلی دی. شبیر جان پی تفصیل لري.
دا مذهبی امور وفاقی وزیر پیر نورالحق قادری لخوا وزیر اعظم عمران خان ته دا فروری په نهمه لیکل شوی یو خط کې خواست شوی چې اتم مارچ چې ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، پاکستان کې د حجاب یا د زنانو د پردې ورځ وګرځول شي، ځکه د دوی په وینا پاکستان کې په دغه ورځ چې کوم عورت مارچ کیږي دا د پاکستانی معاشرې او بیا د اسلام مذهب د تعلیماتو پر ضد دی. ولې پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او بیا د بشري حقونو لپاره کارکونکو په دې سخت رد عمل خودلی دی. خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکون کې سازمان عورت فاونډیشن مشره سایما منیر په دې باب لوای
شکر دی جی چې قادری صاحب ته رایات شو چې دلته عورت مارچ کیږي. خو افرین دی په قادری صاحب چې دلته چرته د سیالکوټ واقع کیږي، کو د خانیوال واقع کیږي، کو د چکوال واقع کیږي، کو دلته د جینکو ریپ واقع کیږي، پاغه تر نن ورځ پورې د نه چرته आवाज پورته کړی دا او نه چرته وزیر اعظم ته لیټر لیکلی چې جی دا خو بند شي کنه. خدا خو آسان خبرې دي خپل کانسټیټوئنسی جوړولو لپاره د صحیح کوي.
بلا بلا ورسپانو لپاره لیکون کی او 400 کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سید شارزا شاه وای چې دا څه ډول پریکړه یا ګامونه ملک سخدرزه اړخته بوتلو برابر دي، نو باید حکومت د خطا هیڅ پاملرنه ونه کړي.
کوم ګورو د نن سمو د مخ کې د تحریک لبیک خلک روخ کو او په پنجاب کې مطلب چې پورته شاده د مظاهره کړي وي، هغه باندې چې هم د پابندې مطالبه نو مطلب یې چې عورت مارچ باندې د پابندۍ متعلق خبره کول چې کوم دینو دا د بنیادی انساني حقوقو مخالف ورزیدا او د پاکستان د آئین مخالف ورزیدا، ځکه چې هر چا تر حق حاصل دی که هغه نر دی که خزر، هغه د خپل احساسات او اظهار د پاره یا د خپل حقوقو د پاره په پرم نه توګه باندې وی راوتی شي او وی خپل احتجاج هم کولی شي او وی خپل مظاهره هم کولی شي.
هم خیبر پختونخوا کې د زنانه او بشري حقوقو لپاره کارکون کې سازمان بلو وینز مشر قمر نسیم وای چې خپل حق لپاره आवाज پورته کوي
کول د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی، خو باید د پاکستانی ټولنې د اقدارو پام وساتل شي.
د خزو په حقوق یا د خزو چې کوم آئینی او قانوني حقوق دي، کدا هغه د چا خوخ دي کغه د چا خوخ نه دي، چونکه دا هغه چې کوم ګارانټي دا اسلام هم ورکړي دا آئین پاکستان هم ورکړي دا او قوانین هم موجود دي، او چونکه هغه زنانه او ته نه ملایويږي نو د باغې حواله سره یو پر امن مارچ چې کوم دی یا یو چې کوم احتجاج دی هغه خود زنانه بلکې دا هغه ټول خلکو چې چاته خپل حقوق نه ملایويږي په ډیموکراټک ملکونو کې او هغه ملکونو کې چې چرته کې جمهوریت وي دا دغه حق وي چې هغه دې داسې قسمه مظاهره وکړي شي.
په دې اړه مو د مذهبي چار وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبره ونه کړې. تیر ورځ دوی یو پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلو چې اتم مارچ پاکستان کې کم خلق د عورت مارچ بنون مانځي، هغه کې ډیر سو د اسلام مذهب او د پاکستان د ټولنیزو اصولو پر ضد دي.
احتجاج کرنے کی یا آواز اٹھانے کی یا مارچ کرنے کی تو مخالفت نہیں کی ہے.
مادہ احتجاج کولو یا آواز اچتاولو یا دا مارچ کولو مخالفت نہ دے کڑے، مادہ ہاغے انداز مخالفت کر دے کم چر دے ٹھول معاشرے پر زد دی اور دا اسلام دا تعلیماتو پسی ٹوغی کولی شی اور دا زنانو چے کم اصلی ستونزری دا ہاغے ندی ستر گیڑا وی اور دا زان دروغ مسائل رامخت کوی نو پدغ ما خبر کڑے دا
خوشی کر کے من گڑت اور اپنے آپ سے بنائے گئے مسائل بنا کر اس کی بات کی.
یادونه را چې اتم مارچ ټوله نړۍ کې د زنانو د حقونو او د دوی د لاسترانونو په حواله نړیواله ورځ مانځل کیږي، ولی هم په دغه ورځ په 2013 کې د سند صوبې سرخار کراچۍ یو پارک کې ځینې مدني فعالانو چې پکې زیاتره زنانه شامل وي د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو لپاره احتجاج کړی وو. د هغې وروسته اوس هر کال اتم مارچ باندې د پاکستان زیاتره ښارونو کې د عورت مارچ په نوم مظاهرې کیږي، او پاکستان کې یو خوکه ځینې خلق د دې په حق کې دي نو ځینې د دې پر ضد وي. یاد دې وي چې د مارچ په 2019 کې خیبر پختونخوا اسمبلی هم د عورت مارچ پر ضد مذمتي قرارداد پاس کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو ځوانان د سپرلی په راتګ سره د اشر په ډول ونې بوټي کوي. دوی خلک دې ته تشویقوي چې اشته ونې دې نه وهي او نوې نیالګي دې کینوي. د اشر په نوم د یو غیر حکومتي تنظیم خړی کلی په کلی ګرځي او له خلکو غواړي چې ورسره دې په دې کار کې ملګري شي. په همدې اړه نن په ژوب کې یو جرګه شوې ده. د اشر تنظیم یو مخکښ سالمین خپلواک دا وخ را سره د ټلیفون په لیکه دی. نو تر ټولو اول خو ډیره مننه چې تاسو مشال ریډیو کې برخه اخلي را سره، که اول د اشر لخوا د نننې جرګې حال را ته راکړي چې په دې جرګه کې چا ګډون کړی او څه فیصله مو کړې.
ډیره مننه ستا او د مشال ریډیو چې د لر او بر افغان وطن ژغ موږ ته دنیا رسوي. دا جرګه موږ په لورلای ډیویژن کې وکړه چې بورای شاف ته ویایي، په دې کې موږ وکړه پدی کی سیکریٹری فورسٹ دوستین جمال دینی صاحب ولئی، پدی کی لمشتره د بوری ڈویژن چې کم کمشنر دی دا لمشتره ملګری ولئی، او پدی کی لمسخین سخرانی ولئی بیا تر جوبه تشیرانی په یو معنا د جنوبی پښتونخوا ولسمه ټول راغلی ول. پدی کی دا پریکړې وسولی چې د دې په جوب کې جرګه وسوله تیر کال، او نن دا جرګه دا پریکړه کوي دا یو دوه جوړوي چې دنګل وهل دا د پښتو خلاف عمل دی. یعنی پښتانه پردیشی سخت خفکیشی تاریخی طور هم پر ګور زموږ د قسم د قران یو داسې طریقه ده چې تر اسلام ډیر په خوا زموږ د پر ګور د قسم سیستم ولای چې پر ګور وچ کلک لذي سره تړلې دي چې جنگل بتنه وي چې کوم علاقہ پر ګور شي د دې معنا ده چې کم سړی دا جنگل ووالي دا به پښتو عمل وکړي. به پښتو عمل والا بیا پښتانه ڈسون کوي لاغو سره بیا سوشل بایکاټ دوی سره کوي. دویمه خبره دا ده چې ځنګلي آیات موږ خیال ساتو، دا موږ د دود او د دستور برخه موږ جوړ کړې ده. لننه با چې کچا هم ځنګلونه وهل یا شکار کول دا به موږ پښتانه نه بولو، دا به موږ لخپلو ځخه نه بولو. دریمه خبره دا چې په هر کال په سیزن کې په بهار کې به نوې ونې نوې نیالګي کینول به دا زموږ فریضه وی، ملي فریضه به وی. دا پریکړه وسولی او له دې سره سره د اوبو کم از کم استعمال به موږ کوو، او موږ به هغه کاشت نه کوو چې په کومه سیمه کې اوبه کمی وي. هلته به موږ مثال لکه ګوبای لکه سیب د دې کاشت موږ نه کوو چې کم از کم اوبه موږ بچاو کړو او دا مځکه چې کم از موږ مور ده د دې موږ خدمت وکړو او له دې سره سره د ناکامورا کاکامورا ته دا کیدت ګلونه وړاندې سول او دا پریکړې وسولې چې موږ به د ناکامورا کاکامورا په نن کې تل د یادو او د ده پر لار به موږ کار کوو.
ډېره مننه. که دا هم راته ووایه چې اشر تنظیم تر اوسه په کومو سیمو کې څومره نالونه یا ونې لګولي دي؟
مننه. اشار چې کوم دی دا تنظیم نه دی، دا تیریک رنگ دی، خپل خصه دی، تیریک جوړ شوی دی. دا په ژوب کې شیرانی کې د جنوب پښتونخوا دوه غټ ضلع دي، په دې کې موږ تیر کال 14,000 ونې ولګولې. په بوري کې موږ 10,000 ونې لګولې دي. کل ملا کې تیر کال موږ 30,000 پورې ونې لګولې دي، چې په دې کې سو موږ ته له سرکار څخه موږ وړي دي او سره او موږ ډیرو خلکو ډونیټ کړي دي. ډیرې ونې له دې وارې موږ ټارګټ چې کوم دی هغه 15,000 ونې دي. او بل د خوشحالۍ زیری زه ټوله ربر افغان وطن ته دا ورکوم چې موږ 10,000 ایکړ ځکه و سرکار ته په لاس ورکړه. نن دا پریکړه وسوه چې په دې کې به تاسو موږ ته ځنګلونه را لګوئ.
ډیره مننه.
جنوبي پښتونخوا له کوټه رانیولې بیا تر ژوبه پورې 14 اضلاع دي. په دې 14 اضلاع کې اشر هر ځای شته. دا به موږ اوس وزیرستان رسو، دا به موږ تر خیبر پښتونخوا رسو او دا مشتر افغانستان پورې به.
ډیره مننه سالمین خپلواک صاحب چې تاسو موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته او معلومات مو سره شریک کړل. ډیره مننه. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خوست مدني فعالان او روڼ اندي غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. نو په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارونو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو برابرولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
خوستی مدنی فعالان او روڼاندي وایي چې د بیکاره یو سالم بوختیا او د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډېری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل الرحمن قانی مشال راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاري، یعنی ځوانان بیروزګاره دي، چې له امله یې د ګڼ شمېر د ستوندو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي. او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوی دي، هغه دا دي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستې مدني فعال حبیب کامران وایي کچیر ته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي، نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکاره له امله دوی اړ شوي دي چې ځنې هیوادونو تم لاړ شي. په ځنګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په چکیلار او اروپات ځنونه ورسې وي ترڅو خپل د بیکارۍ ستونزې له منځه یوسي. د ملي والي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپل سرمایه گذاري وکړي. دوی چې په اروپا او نورو هیوادونو ته ځي هم ډېرې پیسې لګوي. کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاري ولګوي. فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داوود باور وویل تر ټولو مخکې باید ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاصي د زده کړزيونه چې دي د باید بیرته فعال شي، زر تر زره دی په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاری د اومي هیڅ پارک بایونه کی هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبي دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو اداراتو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامدار هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري، د هغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به زموږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي.
دا سمشال ریډیو خبرونه ته وګیه. د پاکستان حکومت وايي په تیر کال کې د برېښنايي او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم په هغه هیواد کې تر یو لږ زیات شکایتونه درج شوي دي. خو ځینې خبریالان او اپوزیشن سیاستوالان وايي حکومت هغه قانون د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره کاروي، خو چارواکي دا تور بې بنسټه بولي. بشیر ګواخورو.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي او کورونو چارو وزارتونو سینیټ ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په 2021 کال کې پر انټرنیټ د زورونو 1,02,355 شکایتونه جمع شوي وو. له دغو څخه د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف آی اے اړوند کمیټې 15,000 کیسونه د څېړنې لپاره اخیستي وو، خو یوازې 200 د کاروایۍ لپاره ثبت کړي وو. حکومت دغه معلومات په سینیټ کې د ساینس او ټکنالوژي کمیټې ته سپارلې دي. د دې کمیټې مشر د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د دشمیرو پر رڼا کې ویلې شي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د عملي کولو لپاره موجوده ادارې پوره وړتیا نه لري چې له عمله په دې برخه کې سم کار نه دی شوی. هغه دا خبره بیا په سینیټ کې هم راپورته کړې وو. د فروری په 14 په بحث کې وویل
صرف 16 آفیسز هن سایبر کرائم
د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څنګه یوازې 14 دفترونه لري. یوازې شپږ پکې فورنسک لیب یا په ساینسي بنیادونو د څېړنو برخې لري چې په هیڅ صورت کافي نه دي. بل مسله دا ده چې د اف آی اے په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفین، خبریالان او د بشري حقوقو فعالان تر فشار لاندې راولي.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې 2,00,000 خلک انټرنیټ کاروي. د دوی په وړاندې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره په 2014 کال کې یو قانون جوړ شو چې بیا پکې په 2006 او 2021 کال کې د ټکنالوژي د پرمختګ پر رڼا کې ترامیم وشول. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي کار د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي اداره پر مخ وړي. هر هغه څوک چې پر انټرنیټ وزورول شي یا ورسره څه دوکه وشي، هغه کولی شي د اف آی اے پر ویب سایټ په آنلاین ډول د خپل ټلیفون نمبر سره شکایت جمع کړي. بیا ورته په میسج کې یو کوډ راځي چې د اړوند کیس نمبر پکې وي. تر دې وروسته چارواکي د شکایت کوونکي سره د کیس پر مخ بیولو لپاره رابطه کوي. د خبریالي غریدا فاروقي لپاره د شکایت جمع کول او کیس درجول دومره اسانه نه و. پر ای آر وای ټلویزیون چینل د هغې په قربتوب یو پروګرام کې ګډونوالو د ډاک او مواصلاتو وزیر مراد سعید په اړه ځینې خبرې وکړې چې له امله یې د هغې په خلاف په ټویټر کې ټرند وچلید او وی زوروله. هغې مشال ریډیو ته وویل چې د حکمران تحریک انصاف د غړو په خلاف یې شکایت وکړ، خو چا یې غږ وانه ورید. د هغې په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک په انلاین زورونو کې لاس لري.
د ادارو لخوا چې د قانون نه عملي کولو کومه رویه ده، هغه ډیره افسوسناکه ده. ما شپږ درخواستونه ورکړي دي، خو په یو هم څه کاروایی نه ده شوې. زما په خلاف په ټویټر ډېرې بدې بدې خبرې وشوې او ما یې په خلاف شکایت وکړ، خو د ادارو دننه د قانون د عملي کولو نیت نشته. سرچپه درته نور خنډونه جوړوي.
حکومت هیڅ کله دا نه ده منلی چې قوانین د مخالفینو او تنقید کوونکو د خاموشه کولو لپاره کاروي. په سینیټ کې د بحث په وخت د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویلي چې دوی کوښښ کوي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قوانین په بشپړ او بهتر ډول عملي کولو لپاره د دې برخې چارواکو ته روزنه ورکړل شي. دی وایي موږ د خپلو سرکاري کارکوونکو د کار وړتیاوې زیاتوو. پیسې مو هم ورته بیلې کړې دي. نوي سامانونه مو هم اخیستي دي. د ښځو د ضرورونو د مخنیوي لپاره باید په تحقیقي اداره کې ښځینه افسران زیات کړو. دا ښه تجویز دی. زموږ ادارې هیڅ به هیڅ چاته مسله نه جوړوي. د چا په خلاف چې شکایت وشي، اولې پلټنې کیږي او بیا کیس. داسې نیغ په نیغه کیس نه جوړو. د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو اړوند شکایتونو جمع کولو لپاره د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر خپل ویب سایټ یو فارم، ټلیفون نمبر او ایمیل پته هم ورکړي دي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې په تاڼو کې هم خپل کیس جمع کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچی د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته رسیدلی او لنډ خبرونه به یو ځل بیا له فرخندا صد نه وورو.
د پښتون ژغورند غورزنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د غورزنګ یو مشر علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د لزندان آزاد کړي. پیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پر شپږمه ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې پښتین وویل چې پیپلز ګوندې د مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد ته د تللو مخکې د دوی غوښتنې ومني، خو د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پرام نه احتجاج ته په درنه سترګه ګوري، خو د علي وزیر خلاف مقدمه په عدالت کې روانه ده او دوی د ختمولو اختیار نه لري. چارواکي وایي نن د فروری په 13 د پیښور پر یوه پولیس ټانه د لاسي بم پیښه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي. دغه برید د پیښور د پندو سیمې پر پولیس ټانه شوی دی. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن د پیښو وروسته میډیا ته ویلي چې دغه حمله د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به مقابله کوي. عمران خان دا خبرې پرون د فروری پر 13 د پنجاب په منډي بهاودین کې وی جلسې ته په وینا کې وکړې او زیات یې کړه چې دا یوه لویه غلطي وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د تلو اجازت ورکړې وه. د شمالي وزیرستان د میرامشاه روغتون کارکوونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړې. د فروری پر 13 د میرامشاه د سرکاري روغتون کارکوونکو د خپل احتجاج پر مهال وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د روغتون کارکوونکو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي. بلخوا د میرامشاه روغتون د کارکوونکو په اړه وړاندې حکومت ویلي وو چې د دوی برتی په ناسمو طریقو شوې ده، نو ځکه یې دوی اوس مهال له دندو لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي دی په دې قانع دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ په یوکران برید وکړي، خو زیاتوي چې دی لا هم سفارتي حل لارې ته هیله مند دی. او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو کې نن د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده.
لن خبرونه مو له مشال ریډیو نو واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو ته خبرونه وخت سره ترسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به ساسو خوښي شي وي. سبا له به د نو خبرونه سره رازو. زملیه میرزاده فرخنده اسد او تکنیکی همکارا نادره درنه اجازه واړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.